السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی واوري خبرونه سیمایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي د سرچینو په وینا د چینایي وګړي چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کټ کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټری ډزې وشوې ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزئیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک باندې د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده خو بیا هم په افغانستان کې فعالیت ځنډول شوی دی د سویډن کمیټې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا وزر کارکونکي درلودل د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دونی ولشوي امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله پترڅ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوا امریکایان خوشی شول امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوی امریکایان راین کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن اداري د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دو کلونو راهیسې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند براین هیوز په یو بیان کې وویل د ترامپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام سره چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج کلیزمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نه پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي کاغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونه وکړي هغه د چین پر ولسمشر شی جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل خغلی ترامپ هم دراز وویل چې د ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپې له کبله د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته رسیدلی دی د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تیره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکي په مهمه تفریحي ساحه کې دی د ترکیې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو 50 ټپیانو لډلې د لکټر لګې یو تن وضعیت نازک دی او ولستنه نور ل درملنې ورسته رخصت شوی دی د دې اورپې کې الکتر اوسه نه دی معلوم خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوی مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د لاندې خبري برخې اوریدو ته
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې زیانګالو په تیر خزو او بې ځای شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډیدو ترڅنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم وېستله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې بې ځای شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې کله امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نشي موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نور هم کم یو د نجونو لپاره خزینه مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو یو ورځ وروسته د سیشن بي پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو لمخې د امریکا ټول بهرنی پرختیایي مرستې د نوی ورځو لپاره ځنډول کیږي ترڅو دا ورزوي چې آیا دا مرستې د دې ادارې د بهرنی سیاست له اهدافو سره سمون لري او ماسر دي کنه. د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوال مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمیدو دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له وتر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړې ده. د چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستر تمویلونکې دا او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشریا او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او په کې ځنګ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یو برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه لامدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوختي. دا یو اړخ دی او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره برازي یا د هغو مرستو په ورتګ سره چې بندیږي او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي نو په غوی به مخامخ منفی اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندیدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفی اغیز ولري ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تر یو حده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ همدارنګ دی یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې لوی ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړې چارواکی وای په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سهشنبه د دې سازمان په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامدار روغتیایي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیایي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړې چارواکي همدارنګ وویل چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم کار کوي خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن خبرداري ورکړی چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. ښاغلی ایګلن له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي. خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کندو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ترامپ ویلي دی چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دی چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د لوړل مراسمو وروسته سپینې ماڼۍ ته لننوتو وروسته خبر اعلان وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي وویل، ډیرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دوی فکر کوي چې دا به د پوتین ډیره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارد ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمیر هم شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډب کړي. ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی، او هیله مند دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالد ترامپ د ولسمشر لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 40 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمېر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګېزه نه لري. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ډونالد ترامپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې بری کولی شي، لکه په 2021 کال کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ترامپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالد ترامپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه خپل خاورې سره یو ځای کړه، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یوه لویه برخه ونیوله.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دوی پر سازماني یا ډلېزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. د فعالان وایي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی دی.
لبد امر غدامغه په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولیدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډاره یوسو کولای په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مدد خواهی اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمی لحاظ باندې، په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کیده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازي لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راضي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 208 دیرس خیریه بنسټونو او لزګونه سنفی اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه سنفی اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډېر ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي، او وايي د طالبانو مسولانې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلېزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدیخ پرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو تخیل دی، بیا تفخیر دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ وستا هم اخصم رسپیر دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغی وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره، او د خبرونه پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم خسته به تدیر ډیر شرم خکاری ارخ کاری.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري، او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په جنوبي هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 60 کلونو کې موثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي، او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه دریشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلې ایزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوې دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خوشالګونه سنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړی دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امر غدامغه پوزغر د ویده شو د اوسنی حکیمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونو کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په ویناي د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. خغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خو یاد وکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د خصو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوړه کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوښ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولای، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازي لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبري وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په 3.5 کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیې هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډېر ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وايي د طالبانو مسولان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلی وزارت دریز ډیر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخ کو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه ودیش کلونه مخکې په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګې لڅ زیاتونه سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړي، او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو په نوم شعری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلې ملال سره سم همکاري فرشته صحاک مرکه کړې ده، او لومړی د شعر پښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، احساس ته وزي شي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده، بیا تفخی شي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، ستاپه عواطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه تر اوغو شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنی طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر قوي او تاثیر یې اون ډیر رسای. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپل چې شعر لیکم یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي یقین وسي، خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه زه خپله چې ویلي کمه زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم چې الهام ورته وایم هر څه چې ورته وایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبه په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي. ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي. توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات هغه چې دي هغه چې خو ماته ستوران جوړول چې یو څه کیږي ته یې ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د شوز ولج هغه ډیره هغه ډیره می تحریکی چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري، هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خوش زه د شوز دردونه نه ویلی دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي. هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي. دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. ډیر هغه باندې نکل سی ډیر هغه کې براغلی پناولونو کې براغلی خو ما په شیر کې د لومړي ځل دفاره زما پام سورته دا موضوع ته زما پام سو مالولی په کونډه باندې شیر ونه لیکم زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې په خوم د سمیم چې زه هغه دړی کښېنم قلم را واخم کتاب را واخم وی لیکم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم ترڅو چې هغه مې په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا زین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وښو ژغ راځي د غوړې دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ولی کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډري ناروغان خونی تروغه په قدم قدم هوا ناراضي و ډبرونو دیوالونو ته د ورېشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطي کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پکه سوی دلته د مکې ټان دی پلورک سوی دلته مرنو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسونه اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبې ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي څکېلي به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي
ډیر مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوې خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډیر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراته یې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشته سهاک مرکه اوریده. اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپیر دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغې وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکې دلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوی، دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسي چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېر دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې ورته ښکارېدلې. خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه در در د خوشاله وشکی را و بهیده اوټه ټینګ پغیش کی ونیولا او دومره شکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکی غټی تک سروا وشت غټی زما خوږی غټی ته خو زموږ نه ورکوې ته مې جوړه مدې هم را نه ورکه کړې وا پلار دې په تا پسې ډیر خپه دی وړوکی ورور دې ډیر ډیر یادوي ستا تکې سپینې میژې هم یادوي وایي چې غټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې یې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غټۍ زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډیرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسي وړای غټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه له شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډیرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډیرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم ورې خپه غوندې سوه ویې ویل غټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سې زموږ زاری به وچوي د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې وشکې روانې سوې غټۍ بیا له خندا تک شنه سوه د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې ته غټۍ پلار شخ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غټۍ مور کړکۍ وکړې غټۍ زما جنتي غټۍ زما شهیدی غټۍ زما وړې غټۍ لکټ نه پاڅېده ټیکری پر سر کړ د کلی ونۍ د بام پر سر وختله د کلی ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته یې وکتل هغې صحرا ته چې غټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړۍ بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو باندو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کار تم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بيدرناوي نشه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د شزی نوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارنه کې د غړي ایوب دي چې موږ
زنان نوم یور چاته ورشوی یا ور اخلو یعنی دا وس داخله سکری جوړی لا ډیر خلک دغه څخه داستنه کې دغه کوي وای دا شج نوم باید نه یی معنا بکشي کی نه دی دا سس پکاوی دی نو دا بس را د زنان نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکوانه ورې شری یار چې ډیر مجبور نشي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې کلامل اوس ډیری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډیری شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعال سایره زاهد وایي
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډیر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالانکه دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پیژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما لست دی واخلی زه خپل خوشحالی کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زو پیژندل شم
په دې موضوع کې از د کړو او رسنې هم اغیز لرلی ډېر انجنیر او شز چې په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا په انټونونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنې لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیا دی د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنې یا کوم پروګرام کې څرګند شي خو د وخت په تیرې دوه خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر سنی یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستاسو په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته بینځي سونه د ویار او خوشحالي ځای چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم
که ته هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د شځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه شځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د شځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې پورې کېدو دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په جنوب برخو کې د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندې دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د شزو د نوم له خصوص سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر شزې شته چې ترننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوی یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه او بلې اونۍ مو خدای مل
خان پلور میندے بلدن